سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې به د کابل په وزیر اکبر خان مینا کې د پرونی حمله پر وړاندې د خبرګونونو له جزئیاتو خبر شي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې پرانستل شوې. د طالبانو حکومت په افغانۍ د ټولو مالی معاملو سپارښتنه کوي او چین او روسیې له امنیت شورا څخه پر شمالي کوریا د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د کابل پر سردار محمد داود خان روختون د پرونی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلی یا داعش ومن. د داعش خبری آژانس اماق پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې 500 جنگیالیو د کابل په وزیر اکبر خان مینا کې د برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له پرونی حمله وروسته وویل د ډلې غوښتل پر روغتون د برید پر مهال ملکی وګړي ډاکټران او ناروغان په نښه کړي، خو د زیاته کړه چې طالبانو دا برید د 15 دقیقو په ترڅ کې شنډ کړ. د هغه په وینا د طالبانو ځانګړي ځواکونه له یوه هلیکوپټر څخه د روغتون پر بام راښکته شول او د حمله یې شنډه کړه. ښاغلی مجاهد وویل په دې برید کې له روغتونه بهر د طالبانو دوه وسلوال، دوه میرمنې او یو ماشوم وژل شوی دی، خو د روغتیا وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویل چې په دې برید کې 19 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 تنه نور ټپیان دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوي دي. منصور احمد خان پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتک کوي.
پر تورخم دروازه د سوداګری زتوکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتک بیرته پیل شوی دی. د چمن دروازه د افغانستان له لوري تړل شوی و چې هغوی ښایي په دې تړاو خپلې غوښتنې درلودې.
د چمن ځای چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه، اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانۍ د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمی تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي. طالبانو له افغان سوداګرو او کسبګرو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي او د بهرنیو آثارو له کارولو څخه په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده. طالبان وایي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 15 ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کاله پورې به د ځنګلونو وهل بندوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمي بدلون په اړه د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولای شي صفر ته د غازونو د خپرېدو د راوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو ترلاسه کولو کې مهم نقش لوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یو نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمیدو لپاره پلانونه لري.
پرونې غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودېدو د ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ 110 هیوادونو لاسلیک کړي د هغو هڅو یادونه شوې چې کولای شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په دې طرحه کې د شمالي کوریا د اقتصادي ستونزو یادونه شوې او ویل شوې دي چې د بندیزونه د ملکي وګړو د ژوند د ښېګڼې لپاره باید لرې شي. په مسوده کې چې جزئیات اسوشیټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو خپره کړي، د شمالي کوریا پر سمندري خوړو، د نساجی او پټرولیم پر محصولاتو او همدارس په بهر کې د شمالي کوریا د وګړو پر کار د بندیزونو د لری کې د غوښتنه شوه. روسیه او چین په 2019 کال کې هم د تورته غوښتنه کړې و، خو پریکړه لیکي د لویدیزو هیوادونو لخوا رد شو او هیڅ کله رای اخیستو ته وړاندې نه شو. شمالي کوریا چې له کلونو راهیسې د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له کبله لزیاتې دونکې ستونزې سره لاس ګرېوان دی، په دې وروستیو کې د بایو له لوړېدو او د درملو او نورو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ دی. او د جرمني د پارلمان مرستیال مشره وایي هیواد به هیڅکله هم هغه جرایم هیر نه کړي چې ناتسي سرتیرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په اشغال شوی سربیا کې وکړل. د زرغونه ګوند مخکښه غړي او د جرمني د فدرال پارلمان مرستیال مشره کلاودیا روت لومړی جرمني چارواکی ده چې په 13 اکتوبر میاشت کې د سربیا په کراګویواچ خرګوټی کې د ناتسي جرمني قربانیانو ته د درناوي په کلنیو مراسمو کې ګډون وکړ. د نازی جرمني پوز د 1941 کال د اکتوبر په 28 په دې ښار کې پر ملکي وګړو د مقاومت پر ډلو د غچ اخیستنې د برید پر مهال شاوخوا 2800 کسان په ډله ووژل. میرمن روت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په سربیا کې د ناتسي د جنایتونو د غندنې په مراسمو کې د دې د ګډون هدف دا و چې د ډول پیښې له چا هیرې نه شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په مکړی د لنډې خبري برخې اوریدو ته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان څلور بستریز روغتون پرونی حمله غندلې. په دې حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي، خو اټکل کېږي چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو باید له حملو ډډه وشي. د طالبانو یو ویان دا حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلی دی چې د داعش ډلې 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو هم پر دې روغتون حمله کړې وه. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 420 بستری روغتون حمله غندي. یونما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حمله پر مهال د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شونونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روغتون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه ختمه کړې او سوله ټینګه کړې ده. پرون سېشنبه لومړی روغتون ته نږدې د 214 او ورپسې د ډزو ژغونه واورېدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د 10 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وای پروختون کې د نن څوک نه دی ځانمن سوی، خو لروختونه بهر درې شزی یو ماشوم او درې طالبان وجلسوي. دغه راز 15 نور چاپیان سوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 روغتون دروازې ته نږدې سوې ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روغتون کې دننه و، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلی حال ووایه.
شیرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات ورخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچي مسؤون ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځانته پیدا کړي هلته پټ شي. څو لحظې تیرې نه وې چې د ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله، داسې یو دوه ساعته وروسته مونږ د صحنې ته همداسې وروتلو. لرې نه مولې البته نږدې خو اجازه نه وه، ځکه صحای ټوله قلا بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات وه چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روغتون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان پناه شکړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای سول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف پناه شکیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغه روغتون د 2018 کال په اګست میاشت کې هم حمله شوې وه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلی وو. هغه وخت په ډلیزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2018 کال د می میاشتې پر 28 پر همدغه روغتون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت هم منلی وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سموږ غاګله ازادي رادیو واوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمنه د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
په واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي، په تیرو 20 کلونو کې له افغانستانه د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ ترورستي برید ونه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځیان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کوم کسانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د ترورستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرونه خبري راخیستې چې کانګرس ته وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه د نیت لري چې پر لویدیز ترورستي بریدونه وکړي. شغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې لشپژو تر 1200 پوري د ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یو یا دوه کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپل مقالې په اخیره کې لیکي، نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د ترورستي بریډ له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان لنیول او وروسته د هڅې پیل کړې دي چې نړیوالې حکومت پر رسمیت وپیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرست اداره اعلان کړه او هڅه یې وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څه وړاندې کړي. خو ډیپلوماټ لیکي چې ملګرو ملتو د 2003 کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارات په نوم حکومت په رسمیت ونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اگست په میاشت کې ملګرو ملتو بل پریکړه لیک خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت یې جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت ته دی وړ دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونه په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو له لوري د یو نوي حکومت ته په رسمیت پیژندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغیزمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو شمنو تر سره کول. ډیپلوماټ لیکي، نړیوال قانون د یو حکومت د مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتني یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولای دي، نه انتخابات کړی دي او نه هم ورته بل هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبان او کابل ونیو، په سبا یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو غړو موافقه وکړه چې هغه حکومت پر